करूंगा, ये तो भाई उचित कम नवे नवे MBBS करे या उस जॉब करी और या ट्रेनिंग की दी यानी TMOship कम पाकिस्तान की FCPS डिग्री दागा हासिल है ता जी पूरा पख्तूनख्वा की सिर्फ दे अस्पताल में दी कि पकम के ट्रेनिंग मौजूद पे दे वक्त पे दिन अलावा ही मर्दान की सवाब है कि योजी बल्दी अस्पताल निश्ता अगी किला दुम्र सहूलियात या दुम्र कंसल्टेंट निश्ता चाहिए या ट्रेनिंग पर नो उकी से ते दा पूरा सूबे सुम्र मेडिकल कॉलेज उन दी दा अगे दो द्रे जर कसान का कि दो जलों दे अस्पताल उन होता वापस ट्रेनिंग कराशी नो अस्पताल न ओवरबर्डन शी वे मसला दा چې ظاهره د یو ځای کې ډاکټران ډېر شاته اکامډیشن خو زوړ دی، ظاهره د هسپتالونه ډېر مخکې جوړ شوي دي، د هغې واسطلې دومره کپاسټي لري. دې ټول ډاکټرانو ته د اوسېدو ډېر غټ مسله ده، کې د لرو لرو ځایونو نه راغلي، دلته کورونه ځایه د ای نه درېم دا د عمر یو داسې سټیج وي چې په دې کې ټولو تقریباً ټول ودونه هم کړي وي. هلکان پوهېږي چې هغوی به 25-30 کاله ته ورسي نو مور پلار هم ورته وایي چې ته ځان له خپله ګټه خپل انداز ساته او ښځو بچي م ساته نو ودونه ورته وکړي. د هغې پټ لیږي 40-45-50,000 تنخوا ده. په دې کې خو چې کور ساتل ما نه د خیال چې څه ډېره اسانه خبره ده، خاص کر هغې کس له چې ټول عمر یې سبق ویني او ډېر محنت یې کوي، نو هغه د حکومت نه دا تمه وي چې جی ما ټول عمر نوکري دا هر څه دې دپاره کوم چې کې ما ته دومره ښه تنخوا خو راکړي چې زه په یو عزتدار وخت تېرولی شم. مسله دا جوړه شوه چې دې ټولو پرابلمز د لاسه زیات تر ینګ ډاکټرز پېښور یا پاکستان دل برداشته شوي او ستاسو خبره پلاب یو ایس ایم ایل ای یا داسې امتحانونه ورکړي ځکه چې ټیلنټډ خو ډېر دي او نورو ملکونو ته خپه وکړي. دا ښه ښه یو چې کوم ډېر انټیلیجنټ دی پاکستان ته ډېره فایده ورکولی شي، دې د خپل ملک نه دل برداشته شي، دوی امریکې ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي، هلته د دې نه ښه ښه ډاکټري کوي، د دې نه ښه ډیوټیانې کوي. نور ملکونو کې د پاکستاني ډاکټرانو ډېره ویلیو ده چې دا ډېر قابل وي، خو چونکې خپل ملک حکومت د هغوی هغه قدر ونکړو نو هغوی ټول ووتل.
ستاسو څه پیغام یې اورېدونکو لپاره؟
دا د دې چې خپل صحت هم ډېر خیال ساتي، د بیماریانو تشخیص زر کوي، دومره لیټ سټیج ته مه وباسئ چې بیا تاسو راشئ بیا هغه قابل علاج نه. ډېره مهرباني.
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. په نننۍ خپرونه کې د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع سړل شوې ده. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالۍ شوې. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو د نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بل عموم سخت دریځ او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واوریدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خبرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او کلری یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپ شهر هغه بیا په شریکه باندې ناز کی هغه بیا ځان له جرګې کې کسبه د یوسفزیو د سوات خبرو کوم دلته کې به ګر زنده وي شو نو لاس کانه پس چې دینو ویش په ماته ده د یو نه خیر خلک به کارکردگی
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بندل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سبانې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا د وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي یو نن دی یو کس په کار کې راغله په کمان کې منګي چې بیا جرګه کېناستله او هغې اورمبې چې د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو وته چرته د کزون مشرې نشي کولای جرګې هغه مات شو قسم ادمي اعتماد په هغه نه بیا جرګه کېناسته د سیدو بابا نو چې لري یا ګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1912 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاه شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقه خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو پاره باندې ریاست بیا عمل درآمد کو پیسې نیټ کولی تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوریت و او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټول رویه چې کوم دانو دا سوسیالیست ډیموکراټیک دا خو جمهوریت دا د څه چې ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او لکه تاریخ کې په سماجی تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د څرګنده سطح باندې کې نو تر دې سم نو ولې شپې د سواتریا سات په جرګه راښوي دا د امپوز نو بار نه څوک راغلی نو خځې نو سره خلک کې راځي جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشرونی
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څنګ مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیز مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول د ټولنیزو بدایو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې خوندزي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بي سواده یا ان پړه او قبایلی ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوریت وی او کنه د پیښور پښتو اکیډمۍ په خوانه مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کای هم دامنی چې ک جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وو ک قضایی یا عدالي کاری کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وو جمهوریت وا
جمهوریت طریقه په دې چې کور قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله راغله د اسکاس یا د خخوري مدل انداز کې اندازا او یی چې اوله دې یو نه فساره فیصله کوي او دا د پښتنو په ویل کې یو شامل شي ځکه چې لدې انتهایی تعبیراتي بیا کې تاریخ لا خوځي غیر غاره نکیږي یو پرشر موجود دی دا جرګې نه بلکې دا ټول قوم یو اسمي غونډه را لکه څنګه چې دا جمهوریت د ښار موجوده شکل کې
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل
خان او ملک لا خو تاسو خبره کو چې کی د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه تاسو خلک متهم کیږي چې هغه د انګریز حکومت د لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت د لپاره کار کوي هغه نمائندګي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دین علاوه د انګریزانو سره نه د پښتنو د جن کنجستکشن لري نو ابې کوم مشران وي خانان وغیرہ وغیرہ یې مقصد خاندانی تور سره د شیروانی دا هم پیدا و
سواد جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سواد کې خو ریاست جوړ شو خود پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه په هر حالت کې موجوده و
د سواد خو بالکل یو نوی شکل دی واغستو ریاست په وجود کې راوستو خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هر علاقې چې خپل مشر وو کنه هغه مشر شو ناغه حکومت سره وو لکه کاغه خانون د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه پېښلې کولې د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم خې نتیجه ورکړي
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځنه مسله وخت په هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شي نو هغه هغه سره وکړي کو احمد شاه کې پیدا شو احمد شاه څه څه کارونه وکړ کنه نتیجه خو هغه هم خو
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي کده د دیموکراسي موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او کده پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا پخپله یو جمهوری رویه ده
دیموکراسي چې موږ خوایو نه دا خو موږ بیا د پیبي خبره وکړو وسه لکه د وزیرستان د کچ په ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی د جمهوریت کې خدای اشاره د خبرې د کولو حق بل مسله چې کنه هغه مخې تراول په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې داشته دی شکل به لږ لږ بدلي یا به په ورکو ورو کې سطح یا به په غټل سطح باندې خو دا خوشته دی
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو وس لګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کله کې اوس هم پاتې خدا به مونږ زی رو رو اخر چې خالیو ته زی او مونږ له وینې حالت بیا راکوفه خبرې نه یاته کې خبره ده عدالت دي حتی کې جرګې مونږ نه وی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کې خدل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوری طرز عمل وو او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوری رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت